پیام شما نظر شماست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام اوري. خو لنډه خبري برخه کې به دا اوري چې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې مخ په زیاتیدونکې لوږې او قحطۍ ته اندېښمندي دا راپور وروسته راځي. خو راځي چې خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیل کړو. امریکا په افغانستان کې د داعش فعالیتونو ته اندېښمنه ده. نړیوال بانک وایي اوسمهال افغانستان کې فعالیتونه نشي پیلولی او پاکستانی طالبان له خپل حکومت سره په بشپړ اوربند سلا شوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي واشنگټن په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت سختدریزه ډلې د حملو د زیاتېدو په اړه اندېښمن دی. ټام ویسټ پرون دوشنبه د ټلیفون له لارې په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل واشنگټن غواړي چې طالبان د داعش پر ضد بریالي شي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوي استازی همداراز وویل واشنگټن له طالبانو سره د خپلو استخباراتي ادارو د خبرو بل پړاو ته تیاری نیسي. د له طالبانو سره د امریکا د استخباراتي ادارو د بل پړاو خبرو د نیټې په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې دا خبرې به د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره شي. د افغانستان لپاره د کرملین استازی بیا وایي چې د افغانستان په اړه د روسیې، امریکا او پاکستان د درې اړخیزو خبرو بل پړاو به روانه اونۍ په اسلام آباد کې ترسره شي. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې زمیر کابولوف د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې تریکا یا درې اړخیزه غونډه به د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې وشي. د دریو هیوادونو مخکینۍ غونډه د اکتوبر په 19 په مسکو کې جوړه شوې وه. د نړیوال بانک مشر ډیوډ ملپاس وایي د افغانستان د اقتصاد د ډېر وړ کېدو ته په پام د دې تصور نشي کولای چې په دې هیواد کې د نن به خپل فعالیت پیل کړي. د فرانس پریس اژانس د راپور له مخې نوموړي پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې وویل د دوی په وړاندې یو ستونزه د تادیې د سیستم نشتوالی دی چې د ده په وینا د هیواد ته د پیسو د لیږد مخه نیسي. د راپور له مخې نړیوال بانک په اوس وخت کې په افغانستان کې له شلو زیاتې پراختیایي پروژې مختوړي او له 2002 کال راهیسې له دې هیواد سره د 15.3 میلیارد ډالر مرسته کړې چې ډېره یې وړیا ده. د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، پر نړیوال بانک سربیره د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF هم د 100 میلیونو ډالرو مرستې بندې کړي. پر دې سربیره د افغانستان د مرکزي بانک څخه باندې 9 میلیارد ډالر شتمني هم د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې ده. په افغانستان کې پرون یوازې 15 ولایتونو کې د ماشومانو د ګزرن واکسین پیل شو. تمه دا و چې دا واکسین به ټول هیواد کې پیل شي. د روغتیا وزارت د پولیو د کمپاین و همغږی کوونکی نیکولی شاه مومن پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د واکسیناتورانو لپاره د روزنې پروګرام په پاتې 19 ولایتونو کې نه و بشپړ شوی.
نورو پاتې ولایتونو کې تقریبا 19 ولایت کې نو پاره کې دا ټریننګ مکمل نه و. نو نن ورځ د هغه ټریننګ مکمل شو او یو هفته وروسته د نومبر په 15 د پاتو ولایتونو شروع کیږي.
د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې دغه کمپاین په ترڅ کې بل 50 کلونو کمومره نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین او هم به د شپږو میاشتو او 50 کلونو ترمنځ نږدې 9 میلیونه ماشومانو ته د ویټامین ای ټابلیټ ورکول شي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری وایي حکومت او د پاکستانی طالبانو تحریک پر بشپړ اوربند سلا شوی دی. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې چودری وویل چې له پاکستانی طالبانو سره د حکومت خبرې د پاکستان د اساسي قانون پر اساس روان دي. د وویل چې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ خبرې د افغانستان د موقت حکومت په مرسته پیل شوې دي. مخکې په راپورونو کې ویل شوی و چې د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی توانېدلې چې پاکستانی طالبان د پاکستان له حکومت سره خبرو ته کینوي. تیره میاشت د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ترکی ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي و چې حکومت د طالبانو له ځینو ډلو سره په خبرو بوخت دی. فواد چودری وایي که د اوربند په ترڅ کې خبرو پرمختګ وکړ، د اوربند موده به وغځول شي. د امریکا متحده ایالاتونو د دوشنبه ورځې ټولو هغو بهرنیو سیلانیانو ته چې د کورونا وبا په وړاندې بشپړ واکسین کړی خپلې پولې پرانستې. امریکا ته د بهرنیانو د سفر محدودیت په 2020 کال کې د کووید 19 له خپرېدو سره د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لوري ولګول شو او د 2021 کال په جنوري کې د جو بایډن له لوري تمدید شو. اوس د ولسمشر بایډن حکومت اعلان کړی چې د 350 هیوادونو هغه وګړي چې بشپړ واکسین شوي وي بیلې دی چې قرنطین شي امریکا ته ورتلای شي. د دې نوې مقررې پر اساس د بشپړ واکسین سند لرونکي ټیسټ یا د منفي نتیجې سند ته هم اړتیا نه لري. او د نړۍ د تر ټولو شتمن کس د ونډو ارزښت 8 میلیارد ډالر ولوید. وروسته له دې چې ایلن ماسک په ټویټر کې له خلکو نظر وغوښت چې آیا د خپل ټسلا شرکت د ونډو یوه برخه وپلوري او کنه، او اکثر خلکو مثبت رایه ورکړه، د ټسلا د ونډو ارزښت 8 میلیارد ډالر ولوید. په وروستیو کې د امریکا د کانګرس دیموکرات غړیو د میلیاردونو د مالیې یوه طرحه وړاندیز کړه، او ښاغلی ماسک پر خپل ټویټر پاڼه له خلکو وغوښتل چې که دوی موافقه وکړي حاضر دی چې د ټسلا کمپنۍ 10 سلنه ونډه چې 21 میلیارد ډالر کېږي وپلوري او په مالیه کې ورکړي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس یې دی ازادي راډیو .com. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ. د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوئ. فیسبوک کې هم له تازه خبرونو او راپورونو خبرېدلی شئ. د فیسبوک آدرس دی facebook.com/azadiradio. لکه څنګه مو چې د خبرونې په سر کې درته ویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادي راډیو مجله اورئ چې فرهنګي او ادبي مسایلو ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه کې به دا واورئ چې د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي مشر وایي افغانستان د نړۍ پر مخ له تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخامخ دی، او په دې هیواد کې نږدې 9 میلیونه وګړي قحطي ګواښي. نوموړي وویل افغانان به راروانې څو میاشتې چې ژمی راروان دی سخت وضعیت په مخ کې ولري. له افغانانو سره د بېلابېلو موسسو او ادارو لخوا د لاسنیوي هڅې هم پیل شوي خو کافي نه بلل کېږي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس ډیوډ بیسلی وایي افغانستان د نړۍ پر مخ له تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخامخ دی. ښاغلی بیسلی پرون دوشنبه د ایټالیا په پلازمینه روم کې وویل چې په اوس وخت کې د شاوخوا 45 میلیون وګړو چې په نړۍ کې د قحطۍ له ګواښ سره مخامخ دي، نږدې 9 میلیونه په افغانستان کې دي. نوموړي خبرداری ورکړ چې ښایي افغانستان چې ژمی راروان دی راتلونکي څو میاشتې له داسې یوه وضعیت سره چې نوموړي د ځمکې پر سر له دوزخ سره پرتله کړ مخامخ شي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس د افغانستان په اړه د تر ټولو ناوړه بشري ناورین خبرداری له بی بی سي سره په مرکه کې چې یوه برخه په خپل ټویټر پاڼه کې ښایي ورکړی.
It is as bad as you possibly can imagine. In fact, we're now looking at the
waziyat numra kharab de ke shay taswe tasawur wakawale shi mush po us waqt ke halta pa nare ke tar tulu da nawara bashari nawrin shahidan yu pinzani bi salana khalak kafi khwada na lari po us waqt ke da de shahidan yu che darwish milun wagri da khwarz waqi pa lo rawandi aw la de dale nishte 9 milun wagri la khakhte sar wa khamti ratun kish pash me ashtiba la سختو کړهونو ډکې دي. وضعیت به لکه د مځکې پر مخ دوزخ وي.
د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس وویل روان کال له پیل راهیسې په نړۍ کې د قحطۍ له ګواښ سره د مخامخ کسانو په شمېر کې شاوخوا 3 میلیونه زیاتوالی راغلی. نوموړي په نړۍ کې خپره شوې د کورونا وبا او منفي اغېزې د 15 میلیون وګړو د لوږې لامل وباله، او له شتمنو کسانو یې وغوښتل چې د یو وار بسپنې په کولو سره دې له قحطۍ ځپلو سره مرسته وکړي. ښاغلی بیسلی اټکل وکړ چې د ټولو 45 میلیون کسانو لپاره د یو کال لپاره د ورځې د ډوډۍ د برابرولو لپاره به 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا وي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي مشر وویل افغانستان د نړۍ پر مخ له تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخامخ دی، او د دې هیواد اړتیاوې د نړۍ له نورو سختو قحطۍ ځپلو هیوادونو لکه ایتوپیا، جنوبي سودان، سوریا او یمن څخه زیاتې شوې دي. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو نورو ادارو په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورینونو خبرداری ورکړی و او ویلي و چې که له دې هېواد سره ژر تر ژره مرستې ونه شي نو به د ژمي په راتلو په میلیونونو افغانان له داسې ستونزو سره مخامخ شي چې تر دې مخکې به یې نوې تجربه کړي. افغانستان چې په تیرو نږدې 20 کلونو کې تر ډیره د نړیوالو په مالي مرستو متکي و، وخت د طالبانو له رسېدو راهیسې د نړیوالو د مرستو له بندېدو سره اقتصادي او بشري ستونزې څو برابره شوې دي.
و امور دل چې د خړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې بشری وضعیت یا بشری ناورین مخ په خرابېدو دی او د ژمي پر رسیدو به د افغانانو ستونزې لا پسې زیات شي. بل لور ته ژمی را روان دی خو افغانان په کور دننه د تودېدو لپاره پوره وسایل نه لري. د تیر کال پرتله د سون توکو په ځانګړي ډول د لرګیو او سکرو بیې هم لوړې ختلې دي. سره له دې چې د سون توکي په هر ژمي کې لوړېږي خو یو شمېر افغانان وایي چې سږ کال د دې توکو بیه څو برابره شوې. د سون توکو ځینې سوداګر بیا د دې چارې اصلي لامل د افغانستان د پیسو کنګل کېدل او په بازار کې د سون توکو کمښت په ګوته کوي. خو د طالبانو حکومت بیا وایي چې ډیر ژر به دغه ستونزه هواره کړي. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې اوو.
د ژمي پر اتک سره د سون توکو د بیو لوړوالی د خلکو اندېښنې. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د اقتصادي یو شمېر نورو ستونزو سره سره د سون توکو لوړې بیې هم دغه اندېښنې ورته دوه برابره کړې دي. 25 کلن مسعود چې په کندوز ولایت کې هټۍ لري وایي د سون توکي قیمت شوي او خلک یې د اخیستو توان نه لري.
په تیر په دوره کې مو چې روزانه څومره کار کوو د هغې په نیمه اندازه باندې هم نه کېږي. له یو طرفه د خلکو اقتصادي وضعیت د تحولاتو سره ډېر زیات خراب شوی دی او د هغې تر څنګ چې دی کاروبار نشته دي. سوخت مواد هم د چا ورته وس او توان نه رسېږي.
د بغلان ولایت اوسیدونکی حیات الله دا ستونزه جدي ګڼي او له سوداګرو غواړي چې د ژمي په راتګ سره د خلکو لاسنیوی وکړي.
ډیری کسان دي زمونږ په سیمه کې چې هغوی د دې توانایي نه لري چې د ژمي لپاره لرګي واخلي یا هم تیل واخلي یا هم ګاز واخلي. او بل دا چې تجاران هم د خلکو سره ظلم شروع کړی دی.
خود ادمیر چې په کابل کې د لرګیو کاروبار کوي وایي د ژمي په راتګ سره په پکتیا او خوست ولایتونو کې طالبانو د ځنګلونو وهل منع کړي دي. همدا لامل دی چې د لرګیو بیې لوړې شوې دي.
د لرګیو بیا په دې لوړه تللې چې له مرکزه نه راځي او خلک له موږ څخه لرګي اخلي او موږ یې له کمښت سره مخ کیږو، نو مجبور یو چې قیمته یې وپلورو. په تیرو ژمیو کې موږ شاوخوا 800 خروار لرګي پلورل، خو اوس تر دا مهاله یوازې 350 خرواره مو پلورلی دي.
د افغانستان د نفتی مواد ټولنې مشر توکل احمدیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د افغانستان د پیسو کنګل کېدل او په نړۍ کې د نفتی موادو د بیې لوړېدل هغه لاملونه دي چې د نفتی موادو بیې لوړې کړې دي.
بانکونو زموږ لپاره ستونزې جوړې کړي. که دا ستونزه حل شي ښایي په نرخونو هم اغېز پرې باسي. کله چې موږ پیسې بانک ته وړو نو هلته د مرکزي بانک اجازه غواړي او دا چاره زموږ کار له خنډ سره مخ کوي. دا کار بیا د دې لامل کېږي چې زموږ هر سوداګر $5 جریمه شي.
له دې ټولو اندېښنو سره بیا د طالبانو د حکومت یو ویان بلال کریمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د نرخونو لپاره یو پروګرام جوړ شوی او ډېر ژر به عملي شي.
د دې ستونزې د هوارۍ لپاره جدي هلې ځلې روانې دي او ډېر ژر به حل شي. دا چې د زغالو او لرګیو بیې راټیټې شي په دې برخه کې هم جدي کار روان دی.
د نفتي او سون توکو بیې په داسې حال کې لوړېږي چې له یوې خوا ژمی را روان دی او له بله خوا بیا د دولت ډیری کارکوونکو د تیرو څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. اوس باور دا دی که دې ستونزې ته ژر تر ژره د حل لاره ونه موندل شي په نږدې راتلونکي کې حالت له کابو کېدو وځي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
په هنه
سویمو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته. موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
سمو کاغله ازادي رادیو نه او ری او سم راځو دی ته چې نړیوالو ورسپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقاله خبرې کړې دي. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو چې د زینو د ورسپانو پانی اړولې دي. خو د ورسپانو تر دې تبصره ورسته د ازادي رادیو 19 پروګرام د ازادي رادیو مجله ل یاده مباسي.
ټایمز اف انډیا لیکلي هند تایید کړی چې د افغانستان په اړه سیمه ایز امنیتي غونډه به د چهارشنبه په ورځ جوړه شي. په دې مقاله کې راغلي چې روسیا، ایران او ټوله مرکزی آسیایی وادونه په دې را روانه غونډه کې ګډون کوي. دا غونډه د ملي امنیت سلاکارانو پر کچه جوړیږي. په مقاله کې د رسمي سرچینو له قوله ویل سوي چې پاکستان او چین تر اوسه د هند رسمي بلندلیکونو ته ځواب نه دی ویلي. تر دې مخکې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف اشاره کړې وه چې د هند په کوربتوب په دې غونډه کې ګډون نه کوي. د همداراز ویلي وه چې یو خلل اچونکی نسي کولای د سولې د برقرارۍ لامل سي. ټایمز آف انډیا د ده پر څرګندونو د هند د رسمي سرچینو له قوله لیکلي چې په افغانستان کې د پاکستان رول زیان رسوونکی دی. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته ایران او روسیې د دې هیواد په اړه غونډې جوړې کړې دي. طالبانو په مسکو غونډه کې ګډون وکړ او د راپورونو پر اساس هلته د هند له استازي سره هم وکتل، خو د ایران په غونډه کې طالبانو حضور نه درلود. تر اوسه د هند په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې د چین او روسیې ترمنځ د همکارۍ لیدلوری د هغه مقالې عنوان دی چې وار آن د راکس خپرونې نشر کړې ده. لیکوال په دې مقاله کې په افغانستان کې د روسیې او چین ترمنځ د همکارۍ پر وړاندې فرصتونو او موانعو ته کتلې دي. د لیکوال په باور داسې ښکاري چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره د مسکو او پیکینګ ترمنځ همکارۍ ته زمینه برابره سوه. په مقاله کې وروسته لولو چې روسیا او چین په ځینو برخو کې مشترک نظر لري. د بیلګې په توګه لیکوال ویلي چې د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر اتل ټاکل کېدو سره دواړو هیوادونو مخالفت کړی و. خو د لیکوال په نظر په افغانستان کې د روسیا او چین ترمنځ د همکارۍ پر سر رښتونی موانع سته. د بیلګې په توګه دا چې روسیا د سیمه ییز امنیت په برخه کې تر ډیره له هند سره اړیکې لري، د طالبانو په رسمیت پیژندلو کې له احتیاطه کار اخلي او غواړي په منځنۍ آسیا کې د اصلي امنیتي شریک په توګه خپل رول خوندي وساتي. دا موارد د لیکوال په باور د چین له ګټو سره په ټکر کې دي، ځکه د لیکوال په وینا چین غواړي د هند رول حذف کړي، په منځنۍ آسیا کې خپل امنیتي رول زیات کړي او په شینجن سیمه کې د امنیتي تهدیدونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره په اړیکه کې سي. لیکوال ویلي چې د طالبانو په رسمیت پیژندلو موضوع بله مسأله ده چې کولای سي د روسیې او چین ترمنځ د اختلاف لامل سي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د بامیانو د بودا مجسمو له حاله خبر شي چې ویل کېږي وسلوالو بیا ډزې پرې کړي.
متاسفانه در سره حملات طالبا و
له بده مرغه د طالبانو د بریدونو او هغو بې نظمۍ له امله چې د بودا مجسمو د پاتشونو شاوخوا شته ډېر تاوانونه پېښ شوي او ډېر ځایونه وران شوي دي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د کندهار هنرمندان چیرته دی او څه کوي؟ په دې اړه راپور لرو.
ډېر هنرمندان نوازندگان سپین بولدک په بارډر کې منتظر دي د دوی وداغه پریکړه ته چې ولاړ شي د بارډر اخوا ته کبر تخپل وطن ته راشي.
د ځوان شاعر موسی حکیمی شعرونه او خبرې در اورو. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
افغان عکاس او خبریال مسعود حسینی د بیان ازادۍ د ویلیام روډل هریست جایزه وګټله. دا جایزه یو ایوارډ او څو اندازه پیسې دي چې هر کال د دې په هنتون د رسنیو او اړیکو څنګه لخوا هغو خبریالانو ته ورکول کیږي چې زړور کاری کړی وي. مسعود حسینی ازادي رادیو ته وویل دا جایزه یې په وروستیو کې د افغانستان د جګړې په اړه د خبر جوړونې او عکاسۍ لامل غټلې ده. د افغانستان دا نامتو عکاس او خبریال وای د دې جایزې ګټل ورته ویاړ دی او په افغانستان کې به د خبریالانو پر روحیه مثبته اغیزه وکړي. ښاغلی حسینی خپله جایزه هغو خبریالانو ته ډالۍ کوي چې په افغانستان کې قربانۍ ورکړي او یا هم اوس مهال هلته خبریالي کوي. زینو افغان میرمنو په کابل کې د کتاب د مطالعې کمپاین پیل کړ. دغه میرمنو چې لڅو ورځو یې د نجونو د تعلیم او ښځو د کار د بیرته پیل لپاره د طالبانو پر وړاندې اعتراضونه وکړل، اوس یې د دغو اعتراضونو په لړ کې له ښوونځیو او پوهنتونونو پاتې نجونې او ځوانانو لپاره د مطالعې کمپاین پیل کړ. د کمپاین کوونکو لډلې زرفشان شریفي ازادي رادیو ته وویل دا کمپاین په دې خاطر پیل کړی چې ځوانانو په ځانګړې توګه هغو نجونو ته د کتابونو د لوست زمینه برابره کړي چې ښوونځي او پوهنتونونه یې تړلي دي. اغلی شریفی زیاتوی هدف یې دا دی چې ځوانانو ته هیله ورکړي او دا ورته وښيي چې قلم له ټوپک نه غوره دی او د قلم او تعلیم له لارې د ښه راتلونکي په لور حرکت کولی شي. د طالبانو له بیا واکمنې دو تر دوه میاشتو ډیره موده کیږي، خو لا هم دې ډلې د نجونو او میرمنو په وړاندې د زده کړو او کار دروازې تړلې دي. د دې ډلې ویاندویانو له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په طرحو کار کوي چې د نجونو او میرمنو د زده کړو او کار ستونزه حل کړي، خو معلومه نه ده چې کله به دوی نجونو او میرمنو ته د زده کړو او کار اجازه ورکوي.
د ورستیو کې په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو خپره شوې چې خی یو ډله وسلوال په بامیانو کې د بودا د مجسمو په لوري ډزې کوي. ویډیو اخیستونکي وایي دا کسان چې ډزې کوي طالبان دي. د بامیانو د سلسله او شمامي مجسمې طالبانو په خپل تیر واکمنۍ کې ونړولې چې دا کار نړیوالو یو فرهنګي وحشت وباله. بلخوا طالبان وایي د تاریخي او فرهنګي سیمو ساتنه کوي او چاته اجازه نه ورکوي چې تاوان ورورسوي. خو اوس چې بیا دوی واکمن دي د بامیانو د بودا په مجسمو چا ډزې کړي. په دې اړه نور حال په راپور کې
د بامیانو د بودا بوتانو پر لور د وسلوالو ډزې
بوتای بامیان میبینین کې طالبان سره بوتا بازم فایر دره فایر میکنن
په ټولنیزو رسنیو دی خبرې سوی ویډیو کې ښکاری چې شاوخوا لس کسان د بیلابیلو اړخونو د بودا په مجسمو د کلاشینکوف ډزې کوي. په دې ویډیو کې طالبی ترانې هم اوریدل کیږي او کله چې ډزې وسی د خندګانو غږونه هم واوریدل سي. ویډیو اخیستونکی شخص د ویډیو کولو پر مهال وایي چې دا کسان طالبان دي. د ویډیو اخیستونکي کس په خبره دا ویډیو د 2021 میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه سوي ده. طالبانو په خپل لومړنۍ واکمنۍ کې د بامیانو د سلسال او شمامي مجسمې ونړولې چې په نړیواله سطحه دا کار یو فرهنګي وحشت وبدل سي. له شلو کلونو وروسته چې دوی بیا پر افغانستان واکمن سوي داسې ویډیوګانې خبرېږي چې خی د دې ډلې وسلوالو د بودا مجسمو ته د ټوپک شپېلې نیولې او ډزې پرې کوي. په بامیانو کې لیکوال او مدني فعال عبدل دانشیار وایي د طالبانو په ډزو کې د ورانه سویو مجسمو پاتې شوني او شاوخوا تاریخي سیمو ته ډېر زیانونه اوښتي دي.
متاسفانه در سره حملات طالبا و بنظمی
لبته مرغله طالبانو د بریدونو او هغو بنظمی له عمل چې د بودا مجسمو د پاتشونو شاو خواشته ډیر توانونه پیښ شوی او ډیر زمينه وران شوی دي. د یوې خوا طالبان د بودا په مجسمو ډزې کوي او لاسی بمونه ورغورځوي، ترڅنګ بارانونه هم کیږي چې د تاریخي ابدو ترڅنګ اوبډن دي او هیڅ پام نه ورته کیږي. متاسفانه د بامیانو د تاریخي آثارو وضعیت ښه نه دی او ډیر زیات متاثر شوی دی،
بی نهایت اونا تحت تاثیر قرار گرفته.
افغان فرهنگیان وایي که ته هم افغانستان ډیر لرغونی تاریخی آثار او آبادات لري، خو ډیرای له لوړو طبیعي او امنیتی ګواښونو سره مخ دي. افغان فرهنگپال نجیب منلی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بامیانو بودا د هیواد او نړۍ په کچه ارزښتمنه تاریخی آباده ده چې باید په سمه توګه وساتل سي.
دا علاوه دینه چې زمونږ د تاریخ نمایندګي کوي، زمونږ په معاصر اقتصاد کې ډیر غټ نقش لري، ځکه چې کله چې خدای ووخت افغانستان کې سوله راغله نو دا هغه توریستي جاذبې دي چې په میلیونونو خلک کولی شي د دې لیدو ته راشي او دا به د افغانستان لپاره د عاید یوه ستره منبع وي. نو د دغو تاریخي آثارو ساتل د ټولو افغانانو فریضه ده.
ښاغلی منلی له طالبانو غواړي چې د افغانستان تاریخي آثارو او فرهنګي ځایونو د خوندیتوب لپاره د جدي پام وکړي. د دې ویډیو له خپرېدو وروسته د خواله رسنیو ګڼو کارونکو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې ده، خو طالبان بیا وایي د دوی د رحم رهبری پریکړه ده چې د افغانستان ټول تاریخي آبادات او آثار به په سمه توګه خوندي ساتل کیږي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمد الله وسیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تاریخي آثار او تاریخي آبادات او قدیمه آثار په اړه باندې د اسلامي امارت حکم همدا ده چې په هغه به هیڅ څوک غرض نه لري او په خپل حالت باندې پاتې د تخریب او قاچاق او خپل سر کیندنه او یو خاو بل خواته وړل د دغو ټولو په باره کې مطلق حکم راغلی دی چې هغه به په خپل حال پاتې او که څوک دغه غیر قانوني کار کوي د اسلامي امارت امنیتي ارګانونه به د هغوی مخنیوی کوي او د قانون ذاتي بسم
که څه هم له ښاغلي وسیق د ازادي راډیو پوښتنه مشخصه ده هم دی خبرې سوي ویډیو په اړه خو نوموړي په دې اړه څه نه ویل چې دا کار د چا لخوا ترسره سوی او یا هم په دې اړه څېړنې پیل سوي کنه. دا پیښه داسې مهال مطرح کیږي چې طالبان یو ځل بیا په ټول افغانستان واکمن دي. طالبانو په خپل تیره واکمنۍ کې په بامیانو کې د بودا مجسمې د راکټونو او چاودیدونکو توکو په وسیله تخریب کړلې، خو په تیرو شلو کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال د دغه تاریخي ځای او مجسمو د ساتنې او بیا رغونې کار پیل سو او داسې ویل کېدل چې یوه به یې بیرته ورغول سي خو د مجسمې له رغېدو مخکې حکومت ړنګ سه. د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د افغانستان دې تاریخي سیمې ته هر ورځ په لسګونه کورني او بهرني سیلانیان ورتلل چې د تیر حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې هر کال په سلګونو زره افغانۍ عایدات ترې ترلاسه کېدل.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام 100.5
د طالبانو له واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر سندرغاړي له کندهاره وتلي او ځینې چې لا هم په دې ولایت کې پاتې دي وایي تر اوسه یې د فعالیت برخلیک نه دی معلوم چې لامل یې دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی له طالبانو غواړي چې د سندرغاړو د فعالیت په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. په دې اړه نور حال په راپور کې
هغه آواز چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمن کېدو وروسته نه دی پورته سوی او دا زمزمه هم موږ ته په خپل تړل سوي دفتر کې کوي. دی 55 کلن فرید نبی دی چې له لسیزو راهیسي سندرې وایي. هغه د هنر په برخه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي خو د طالبانو له راتګ وروسته د سندرو ویلو هنر کمرنګه سوی دی. فرید نوید وایي ګڼ سندرغاړي د طالبانو له راتګ سره سم له کندهاره وتلي او یو شمېر نور د سندرغاړو د فعالیت په اړه د طالبانو پریکړې ته په تمه دي. فرید نبی چې د خپلې موسیقۍ په تړل سوي دفتر کې له موږ سره خبرې کولې وایي طالبان دې د هنر په برخه کې رامنځته سوی پرمختګ له منځه نه وړي.
دوی تر اوسه داسې یو پریکړه نه ده کړې چې آیا موږ لاړ شو پروګرامونو ته که ولاړ نه شو. دوی د یو جواب منتظر یو چې ډېر هنرمندان نوازندگان سپین بولدک په بارډر کې منتظر دي. دوی و دغه پریکړه ته چې ولاړ شي د بارډر اخوا ته که بیرته خپل وطن ته راشي.
د کندهار د سندرغاړو په مارکیټ کې د ګونو نورو سندرغاړو دفترونه هم تړل سوي او د ځینو پاتې سندرغاړو له ډلې یو هم فیض محمد کنداری دی. دی وایي د فعالیتونو له درېدو سره سم سندرغاړي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ سوي. کنداری له طالبانو د خپل فعالیت د بیا پیلېدو غوښتنه کوي.
موږ دلته ډېر شیان په غاړه کې لوېدلي دي چې په دغه ټاکو کې هنرمندانو ته پراته دي. په لکو لکو کې مت لري ګرد سرمایه او پیسې هم په هغه بندې دي. هنرمندان داسې هلته رسېدلي دي را شپږ میاشتې د هنرمند نو څه فایده ده خو دغه دې ماښام وګټه سهار وڅټه هغه چې وسته 15 بې کاره کې نور شی عاید دی نه لري. باغ جایداد ځکه نه لري دغه تبله او باجای هم ځکه و عاید او جایداد دي. نو هغه اوس ګرده پر سینه پراته دي کې بایسکل درلود لیمې خوړلې دي کې موټرسایکل درلود لیمې خوړلې دي کې موټر درلود لیمې خوړلې دي حتی رازاد کورو در شان ویل را ایستلې دي خرڅي هنرمندان. نو اوس موږ دغه غواړو چې اوس موږ ته یا په کلکه جواب راکول سي چې بند سي یا وکي یا مکوي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د اطلاعاتو سرپرست امیر په یو لنډ لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې تر اوسه سندرغاړو ته د فعالیت او نه فعالیت په اړه پریکړه نه ده سوې. تر دې مخکې د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معین زبی الله مجاهد ویلی و چې موسیقي د اسلام له نظره حرام ده او دوی کوشش کوي چې هنرمندان قانع کړي تر څو خپل مسلک تغیر کړي.
موسی حکیمی د زابل هغه راټو کې دلای ګول دی چې د شعر وږمې د کتاب تر پاڼو رسیدلی او د یو غزل څو تصویره په نوم شعری ټولګه هم لري. مرکه مو ورسره کړې چې د ښاغلي حکیمی په یو شعر پیلېږي.
نه د چا غلام یم نه د چا امیر دلته، زه لکه باچا دلته، زه لکه فقیر دلته. اوس به نو خود ویاړم اوس به نو خود وایم، څومره ښه مثال یم څومره ښه تصویر دلته. ډیرو ته څه نه ښکارم ډیرو ته بیا یم ګوهر، ډیر مې په کیسه کې نه ډیرو ته بیا پیر دلته. هو په مینه رنګ یم څو پکښې ناکام نشم، هو په مینه رنګ یم څو پکښې ناکام نشم. اخلم به باور د یار سم لکه وزیر دلته. او غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې د موسا غوندې، غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې د موسا غوندې. ښه په پاک وجدان دلته، ښه په پاک ضمیر دلته.
حکیمی صاحب، د یو غزل څو تصویره کتاب که دا راته ووایه چې دغه کتاب مو چاپ کړی دی، د څومره وخت شاعري مو پکې راټوله کړې؟
کور مو ودان ژوندی اوسئ. ډېره مننه تاسو ته او درنو اورېدونکو سلام وړاندې کوم. شاعري مې تقریبا د مکتب د نهم ټولګي څخه پیل کړې وله، نو شاعري د زیات وخت شاعري د دغه وخت شاعري ده چې یا به زه متعلم وم او یا هم محصل ولم، یعنې زما د متعلمې او محصلې د وخت شاعري ده. شاعري مې ډېر وختي پیل کړې وله، نو بیا به مې شعرونه ستونزه دا وه چې ما به هر ځای لیکله، نو بیا داسې یو کتابچه نه وله یا داسې یو منظم دغه معنی درلوده چې ټوله مې سره دا یو ځای کړې وای. نو دا د دې لامل کېدله چې زیات شاعري مې ورکېدله. بالاخره د ملګرو تشویق ولو چې زه دې ته تشویق کړم څو کتاب چاپ کړم، نو بیا هغه و چې ما تصمیم ونیوی کتاب مې ته مې نوم انتخاب کړ یو غزل څو تصویره. او په دې کتاب کې مې یوازې غزلونه را یو ځای کړي دي، سره چې تقریبا یو اتیا شاوخوا غزلونه دي او څو لس دولس شاوخوا څلوریزم دي پکې.
یعنې تاسو چې کوم شعرونه په دې کتاب کې چاپ کړي هغه د مکتب د وخت شعرونه هم شته دي پکې؟
بله، د مکتب د وخت شعرونه هم شته پکې. او بیا خاصتاً چې زما سلم په دې دوره کې بیا به زیات شاعري کړې او ځکه د کورس خلې لريواله و، نو هغه شاعري بس راخستې ده او په دې کتاب کې ځای پر ځای کړې ده.
اینه یو څوک چې په لومړی وختونو کې شاعري کوي د چې ورسته نور شاعري کوي، شاعري حقيقي افغاني شاعري ته په خسترګ نه ګوري، نه چاپوي د خلکو مخ کې نه وایي، تاسو څنګه اینه د شاعري مو د دې وړ درته کار شو؟
بس دا زه فکر کوم چې زم دا جرأت مې کړې، نو ما هغه شاعري راخستې ده په دې کتاب کې مې سره ځای پر ځای کړې ده. کله چې ما پر دې باندې تقریز لیکم اصلا هدف مې وایي تقریز لیکل نه ولو، ما استاد رفیع سره خبرې وکړې چې زه شاعري مې درته راوړم ته وګوره که چیرې د چاپ ول زه به چاپ کوم او که د چاپ نه ول نو زه به ځینې سترګې نظر وکړم او ترتیر بسم تر دې کار. نو بیا چې هغه وکتل هغه نه وایي دا چې زه ډیر تشویق کړم او دا شاعري را سره تایید کړه، بلکې غوښتنه یې وکړه چې ته باید کار وکړې پر غزل باندې په دې فورم کې نور مخ ته ولاړ شې. او دا سن لکه ځینې نور شاعران چې ټولنه کې د انتخاب پر کې شاعران خلک چې مفلس دي، نو شاعران اکثره وخت مفلس دي په وخت شعرونه لیکي بیا کله چې سیاست د ګټو تلې پر یو مفهوم راڅرګندوي یا دا چا خبره په نس مارسوي نو بیا شاعري پرې شي تر ډېر حد دا ځینې نوي شاعران یادوم نو د ماته ویل کچې ریار څنګه مسروبیتونه وي خو باید شاعري ته د وخت ورکړي او سېج وره کې وخت باید او ویل کې مختولار ست
یعنی انتخاب مونږ د کړی کومه شاعري چې تاسو کړی هغه چې لاس ته مورغلی ټوله مو چاپ کړ
نه نه انتخاب مینه د کړی خو ستونزه دا و چې ما ډېر زیات شاعري ورکسته وي ځکه زما یو عادت درلود کله چې پونتون کې ومنو چپر به مطالعه کوم چې الهام به اوس ما بده چپر پر یو کونج باندې غزل ولیکي یا می شعر یا صوبیتونه ولیکل نور باغه غل تپسی ورکس باغه سیمستر به خلاص چپر باغه تاسو یا مثلا د مختلف کتابچو کې ملکل چې هغه بسره منظم نه و یعنی په یو کې مشخص کتابچه یا مشخص فولډر چې مثلا سبب ټکنالوژي مخکې ځینې خلک شاعرانه په کمپیوټرونو کې ځان سره ساتي یا سپتي ما دا غوښتل کار نه وکړي نو زیات شاعری می ورکسته یو کې شعر دامن نو چاپ کړي نو دا هم کدای سوی چې دغه شاعری هم لمنځه ولاړ سی او بل اخر ورکسته نو ځکه ما دغه شاعری سره راځي ځکه نو کتاب ته آماده
یو بل غزل قدر نه وورو
توري توري شپې ترانا سمانا توري توري شپې ترانا سمانا وای هغه ته رانا سمانا هغه چې لمینې نه انکار کوي وی بنو دغه ته رانا سمانا خیر کتیار د تا ور وکتل خیر کتیار د تا ور وکتل نور نو آینه ترانا سمانا ستا را څخه سوال ل یاد واته ستا را څخه سوال ل یاد واته تا ویل دی وی ترانا سمانا هرڅه په ماشام کې دیدن کوم هرڅه په ماشام کې دیدن کوم و موسا نو دی ترانا سمانا
خپل شاعری چې کله ولولي یا خپل دی پاړه فکر کړی موضوعات ډیر څه دي
موضوعات خو لکه څنګه چې د غزل تعریف څخه معلومیږي چې غزل خپل د ښکلا او شایست سره خبرې دي نو موږ هم همدې ته ډیر توجه کړی دی یعنی ډیر کار مو بس کړی دی په غزل کې او زما بیا خپل زیات کار چې میکړی دی زیات می شاعری چې میکړی دغه می د غزل په برخه کې په دې پورم کې کړی دی نو ډیری داسې میناناک شیرونه دي چې هغه تصویرونه ټول د مینې دی پکښې کې سناسه وطن او داسې ملګرو دوستانو ته هم لیکل شوی دی تر ډیره حد چې ما کار کړی دی هغه مینا ده یعنی زما شاعری که څوک ولولي ډیر زیات پیغام به پکښې د مینې
خپل شاعری چې ګوري پخوا او اوس څومره بدلون پکې راغلی او هغه بدلون په کوم برخو کې و
طبعا انسان همیشه د پیشرفت یا ترقی په حالت کې وینو کوم وخت کار کوي دغه همداسې حساب کېدلی سي زما لومړنی شاعری چې ول هغه وخت زما یعنی مطالعه کموله دغه سیمې چې اوس شاعری زه کوم هر غزل نوې غزل می نسبت تیر غزل ته شوي یعنی دا د شاعر شوالی هم دی چې د دې شاعری یعنی باید د پرمختګ په حالت کې د شوالی لور ته وی نسبت وی ورځ باید بل ورځ د شعر ولیکیا زما په شاعری کې دا سرکونه لیدل کېدلای شي زه چې هر نوې شعر لیکم هغه نسبت هغه مخکینی شعر ته کوشش کوم چې شعر ولیکم ټول شاعران باید په مجموع کې کوشش وکړي چې په شعر کې نوښت رامنځته کړي نو شاعری باید نو وخت پته ولاله سینه دا چې تر لمړی شاعری ورسته شاعری شنه وسی یعنی ورسته شاعری چې د کی یا نوې شاعری چې هغه باید هغه مخکنی شاعری ته د هر اړخه شي
ځینی وای چې یو ټوک شعر لیکي باید د شعر په تیوري هم پوي ځینی بیا وای چې نه دا شاعران هم ډیر دي چې هغه اصلا د شعر په تیوري نه پويږي خو ډیر ښه شعر لیکي خپل دې څه وای د دې لپاره چې یو ټوک ښه شاعری وکړي خا دا چې سړی شاعری ولولي کنه د شعر د تیوري په اړه کوم کتابونه لیکل شوی دی هغه ولولي
دواړه مهم دي چې هم شاعری ولولي او هم د شعر پاک تیوري ولري زما په نظر دا دی کدا شعر یو څوک په شاعری کې زیاته مطالعه وکي او بیا بیرته ځان د دې څخه وساتي چې د کوم شاعر تر اغېز لاندې زیات رانسي دا یو څه پکې مهم دی نور کې تیوري ورسره مطالعه کې دا خو بيخي شته که څه هم موږ ادب پوهنه او ادب سره بیلو نه ځینې شاعران دی په یا ځینې ادب پوهان دی خپل دغه هنر نه لري یعنی ادیبان نه دي یعنی شاعری نه کوي خوده ولي په ادبيات کې درس ورکوي تدریس کوي ځینې بیا داسې ادیبان شته چې هغه په ادب پوهنه کې هیڅ معلومات نه لري نو کچیر یو شاعر په شاعری کې مطالعه ولري ترڅنګ ورسره تیوري هم لوستي وي او پخې معلومات ولري نو دا هم د دې لامل کېدلی شي چې د شاعری کې لا هم نوښتونه وکړي ځکه کله چې د یو چا شاعری ولولي نو په مقابل کې کوشش کوي چې د شاعری وکړي نسبتا هغه ته شاعری وکړي نو زما خو په شخصي نظر باندې چې زومم تھیوري ولوستل سي او هم شاعري ولوستل سي خو یو ټکی چې باید شاعران توجه وکړي هغه د چې باید کچیر د کوم بل شاعر شاعري ولې باید ځان د دې څخه وساتي چې دغه شاعري د شاعري تر اغېز لاندې یعنی باید رانست
استاس خپل شاعري یعنی خپل نظر چې ورته ګوري کوم څه پکې خاص یا ځانګړي دي چې هغه تاله نور بیلوي
زما د شاعري چې دغه د شروانه شاعري ما کړی دا او شاعرن سبا لوستونکو تر ډیره حد روانه شاعری خوشی او روانه شاعری امینوال هم زیات ویلی نوزما شاعری چې دا هغه خو شګنه دا چې ساده از لیکم ډیر لغت پرانی نه پکښ کوم مثلا ز په پښتو ادبیات کې شم مطالعه لرم قسم زما مسلک نه دی یعنی په لغات او په دوه شانو کې شم تر ډیره حد پوهیږم خو ولې په شاعری کې ډیر کوشش میدای چې لغت پرانی و نه کوم نو یو خدای چې ما ساده او روانه شاعری زکو
او په پای کې به یو بل شعر هم درنه واورو
موسیقی ده یو غزل او څو تصویره تنهایی ده یو غزل او څو تصویره زه مطرب او رباب ستوری او سپوږمۍ هم شاعری ده یو غزل او څو تصویره څه ناڅه شوخی به خامخا پکښې وي بس ځواني ده یو غزل او څو تصویره هغې نن راته ویل چې تلې غواړم زما یاري ده یو غزل او څو تصویره نور بی زهم ورتلیکم او لګیایم نقاشی ده یو غزل او څو تصویره بی درهم او بی دینار لکه رحمان می زندگی ده یو غزل او څو تصویره قناعت پر دنیا لوی باچاهی ده باچاهی ده یو غزل او څو تصویره پر هر بیت به کتاب خبری کیجی شهکاری ده یو غزل او څو تصویره زیم نه خو بس ملگری را توایی زیم نه خو بس ملگری را توایی عاشقی ده یو غزل او څو تصویره پدی نم موسا کتاب ورت دالی کر قربانی ده یو غزل او څو تصویره
ډیر زه تمنا
کور مو ودان ستاسو هم ژوند یوس
ماسوم عزیزی او کاملا عزیزی هغه دوی خویندې دي چې ماشومانو ته کیسې لیکي د ماسوم عزیزی یو کتاب د بل منګي ګډړې پونم او د کاملا عزیزی یو کتاب د تور سپوږمې پونم چاپ شوی دی د خبرونې په دې برخه کې دا دواړه خویندې ماشومانو ته د کیسو لیکلو تجربه را سره شریکوي غلی ماسومی عزیزی لمړی لتا سپختم ستاسو کتاب چاپ ده مخکې لدی چې کتاب مو چاپ شي د ماشوم ادبیاتو په اړه مو تھیوریکا مطالعه کړې و یعنی د ماشوم ادبیاتو په تخنیکونو او باریکیو خبره وې کنه
او ماشوم ته چې کیسه لیکو باید هغه ډیر اسانه ساده وي او خوندور وي چې ماشوم ور باندې پوسی او د ماشوم د روزنې لپاره ډیر مهمه ده کیسې لیکل ماشومان سی چی خوښوي لکه دغه د هغو د کیسو کرکټرونو ته باید پام وکړو سی دغه کرکټرې له کومو ستونزو تیریږي څه لاسته راوړنه لري څه یې خوښیږي څه کمزورتیاوې لري دغو ته مو پام کړی و او دغه سی خوندوره وي او ماشومانو ته پیغام ورته ولري بس دغو شیانو ته مو پام کوو
آغلی کاملی عزیزی د ماشوم لپاره په کیسو کې ژبه هم مهمه بلل کیږي چې باید ماشوم پرې پوه شي خو ستاسو په کیسو کې ځینې ستاسو سیمه ییز اصطلاحات هم شته ستا په نظر دا به د نورو سیمو د ماشومانو لپاره د پوهاوي وړ وي یا که بل ډول وپوښتم چې د ماشوم ادبیاتو لپاره دا ښه بولئ چې د مختلفو لهجو کلمې پکې وي
دا خو زه فکر کوم چې تر یوه حده به سم هم وي او لږ به مشکل هم ولري سپی ته ځکه چې دوی به نه پوهېږي دا د کومې سیمې اصطلاح ده او ولې دلته کارول شوی ده خو بله ګټه یې زه وایم چې دا داسې کوچنیان به خبر شي د لهجو اهمیت دلته مهم ده پکې ځکه چې موږ خپل اصطلاحات پکې کارول د خپلو لهجو چې د نورو سیمو کوچنیان هم خبر شي
نو دا کتابونه چې چاپېږي ستا په نظر دا باید خپله ماشوم ته ورکړل شي چې ویلولي که نه لویانې ورته ولولي او پرې پوه کړي یعنی د خپل کتاب د لیکلو په وخت تا ته دا پوښتنه ځواب شوې ده که نه
زه خوایم چې ماشوم ته باید په خپل کتاب ورکړل شي، هغه یې ووایي، خو ځینې وخت سپېچلې خبره پکې راشي، هغه باید له لویانو پوښتنه وکړي. په دې کې ما یوه کیسه ده، په هغه باندې کوچنیان کېدای شي دومره ښه پوه نه شي چې لویان ورسره نه وي. که لویان مرسته ورسره ونه کړي کېدای شي دوی ډېر ونه پوهېږي. باید کیسه ډېر اسانه ولیکل شي او ما خو تر خپله وسه کوشش کړی ده.
د ماشوم ادبیاتو متخصصان ماشومان په درې یا څلور سنی کټګوریو ویشي. ستاسو د کتاب کیسې کومې کټګورۍ ماشومان ته لیکل شوي دي؟
او دا خو د ماشومان د ادبیاتو متخصصان وایي چې د کوچنیانو د درې کلنۍ بیا تر پنځه کلنۍ پورې داسې کیسې خوښوي چې د دوی په پنځو حواسو یې دی حس کولی شي، هغه شان باید دوی ته په کیسو کې راوړل شي. او له هغه وروسته بیا تر اته کلنۍ پورې هغه بیا خیالي کیسې خوښوي، او له هغه وروسته بیا واقعي کیسې خوښوي، او چې کرکټر یې له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي خو واقعي کیسې بیا خوښوي. نو زه فکر کوم چې دا دې تر اته کلنۍ پورته کوچنیانو ته لیکل شوی، ځکه دلته خیالي کیسې نه دي، واقعي کیسې دي او کوم چې لیکل شوی دي کېدای شي دوی لپاره ګټورې.
ماسومې، ستا په نظر کله چې ماشوم ته کیسه لیکل کېږي نو سینې باید په نظر کې ونیول شي که نه؟
د ما خو هسې مې کیسې ولیکلې، نور دا نه راته معلومه چې زه د کوم سین لپاره لیکم، خو اوس چې زه فکر کوم او زه پوهېږم دا واقعي کیسې دي او خیالي دونه نه دي. ستا د هغه کټګوري کې راځي چې ماشومان واقعي کیسې خوښوي له شپږو تر اته کلنۍ پورې.
یعنی د ماشوم لپاره اول کیسه ولیکل شي او که نه لیکوال اول دا په نظر کې ونیسي چې دا د کومې سینی کټګورۍ لپاره لیکم؟
ما خو ته خو څه رقم کیسې راغلي دي او څه رقم ما داسې یو دم لیکلي دي، نور زه دې ته نه وم متوجه زه د چا لپاره لیکم. خو اوس ما نورې کیسې لیکلي دي، هغه تر دو د کته سین ماشومانو ته دي چې هغه تر اوسه نه دي چاپ شوي، او په هغو کې ما فکر نه و کړی چې زه یې چا لپاره لیکم. اوس زه ما له لیکلو وروسته ورته پام شو، بیا راته معلومېږي چې دا د کوم سین لپاره دي.
کاملې، ستا په نظر اول باید کیسه ولیکل شي او کاول دا مشخصه شي چې دا کیسه د کوم سن د ماشوم لپاره لیکل کیږي؟
زه خوایم چې دواړه، اول یا کیسه ولیکل شي بیا وروسته چې فکر ته وکړي چې دا د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکل شوی ده. خو زه وایم دا به مهمه وي چې اول څوک دا فکر وکړي چې د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکم، خیالي کړم، واقعي کړم او څه رقم ته کیسه ولیکم.
کاملې، په کیسې کې پیغام ډېر مهم دی که نه دا چې د ماشوم لپاره خوندوره وي؟
زه خوایم چې دواړه پکې وي، هم خوند ولري او هم یو پیغام ولري. که خوند ونه لري، که پیغام ولري بیا کوچنی تاثیر نه کوي، او که خوند ولري خو پیغام ونه لري بیا به دونه ګټوره نه وي. ما خو یو پیغام ولري له هغه مې ډېر خوند اخیستل، او بل ځینې وخت به یې دا کوچنیانو ته په خپله خوند ورکړي له هغه بیا ښه وي.
ماسومې وایي لیکوال چې څه لیکي اول باید خپله ده ته په زړه پورې وي. ستا خپلې کیسې خوښېږي، یعنی د یو لوستونکي په توګه خوند ترې اخلي که نه دا کار مو یوازې په دې خاطر وکړ چې یو مسؤلیت مو ادا کړی وي؟
ما څه کیسې لیکلې ما ته پخپله هم یو خوند راکاوه، او دغه ما ته څه مهم و هغه دا و چې ما په ماشومتوب کې څنګه کیسې اورېدلې وې یا چا راته کولې، هغه به ټول وخت د جنګو په اړه وې، بیا سې څوک به کامیاب سو څوک زورور و هغه به داسې و. او دلته بیا ما داسې کوشش کاوه چې داسې خبرې ونه کړم، د جنګو او د ورانیو او د وژلو خبرې. ما ویل چې داسې څه ولیکم چې دغه هغه بیخي تر جنګ له مخه لا خبر رانسي، او بیخي جنګ رامنځته نسي، ماشومانو ته داسې کیسې ولیکو چې بیخي وژلو خبرې هېڅ نه وي پکې. ما چې په کوچنینې او په ماشومتوب کې څنګه کیسې اورېدلې وې هغه ټولې به د جګړو وې، خو ځینې نورې مې هم اورېدلې دي چې هغه اوس ما ته ډېر خوند راکوي، او د هغو کرکټرونه به حیوانات وو. زما شخصي تجربه هم همدا ده چې هغه ما ته ډېر خوند راکوي او اوس مې هم په یاد دي.
کاملې، ماسومې د کرکټرونو خبره یاده کړه چې مثال ځینې دا خوښوي چې د ماشوم په کیسه کې د دې پر ځای چې انسان وغږېږي یو مرغه دې وغږېږي. ستا په نظر د ماشوم د کیسو کرکټرونه انسانان ښه دي که حیوانات، مرغان یا د طبیعت نور موجودات؟
زه خو پخپله وایم سي ما یوې کوچنۍ ته مې کیسه کوله سې یو کارګه داسې کوچنی زوی و بیا بازار ته تللی و دې راته ویل وایي یا د کارګه د زوی کوچني کوچني ګوټونه پښو ولو بیا هغه پاپړ اخیستې و لاتي کور ته راغلی نو هغه داسې نه ویل سي دغه دله انسان دله خو زه وایم سي کوچنیانو ته انسانان خوند ورکوي دوی له مرغانو سره دونه نه وي بلد له حیوانانو سره دغونه نه وي بلد دوی انساني کرکټر ډېر خوښوي کوچنیانې او بیا سي نوکی غټ سي هغو ته بیا دغه خوند ورکوي خیالي کرکټرونه خوند ورکوي سپوږمۍ وغږېږي ستوری وغږېږي ونه ورته وغږېږي اوبه روانې وي دغه ډېر خوند دوی ته بیا ورکوي.
مسمې په دې مسله کې ته څه وایې؟
ما ته خو داسې ښکاري سي دغه مهم دواړه دي خو څه رقم کیسه ښه راتلی سه که کرکټرونه انسانان وي او که حیوانات وي یا بل شی وي دغه خو مهمه دا ده چې شی ښه کې راتلی سه او دا خو ما درته وویل سي دا د ما خپله شخصي تجربه ده د ما هغه کیسې اوس ډېرې په یاد دي سي دغه کرکټرونه انسانان نه وو او ځینې ماشومان مې هم لیدلي سه هغه یې ډېر خوښېږي مثلا دوی وایي سي موږ ته د پشو کیسه وکړئ موږ ته د ګیدړې کیسه وکړئ دغه شان بیا ډېر د چا په یادم پاتې کېږي او خوند هم ترې اخلي.
ډېره مننه. په پای کې به دا پوښتنه له تاسو دواړو وکړم چې ستاسې په څېر نورې نجونې به هم وي چې غواړي څه ولیکي هغو نجونو ته ستاسې مشوره څه ده په ځانګړې توګه هغوی ته چې غواړي د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار وکړي او کیسې ولیکي؟
دغه زه هغو نجونو ته وایم هر څوک استعداد لري خو باید له خپل استعداده څوک خبر سي موږ کې ډېر څه وي خو موږ نه یو ترې خبر نو په دې خبرېده پکار دی او هغه ځان تکړه کول پکار دی خپله په ځان پوهېدل پکار دی سي یو څه کولی سم خدای پاک انسانانو ته استعدادونه ورکړي او له دې خبرېده پکار دی ډېر کله موږ کې یو څه وي خو موږ نه یو خبر یا موږ دا هڅه نه وي کړې ځان په خبر کړو. په دې اړه ما لږ مطالعه هم لرله او په ماشومتوب کې ما د ماشومانو کیسې ماته سوی وي او ما په دې اړه کتابونه ویلي وو دغه خوند یې راکاوه او له هغه وروسته بیا زه هم په دې پوه سوم سي کولی سم یو کیسه ولیکم یا یو شی ولیکم.
او کاملې ستا خبر ورته څه ده؟
زه خوایم سي له کوچنیانو سره دوی وغږېږي د هغو نظر وپوښتي سي هغه څه نظر لري چې شی خوند ورکوي بل داسې دوی په خپله ځان ورته کوچنی کړي او بیا کیسه ولیکي څوک اول نه پوهېږي سي کوچنیانو ته څه رقم کیسه ولیکي څه رقم اسانه کیسه ورته ولیکي کومې کلمې پکې راوړي کومې خبرې ورته وکړي څنګه پیغام ولري او سیم پکې مشخص سي دا د کوچنیانو لپاره د کیسو لیکلو غوره لارې دي زه خوایم.
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5
ترنو اوریدونکو د ازادي راډیو مجلې د پای په شیبو کې د مشهور شاعر حسن ګل تنها یو شعر در اورو. په دې شعر سره د دې ونې د مجلې ورستۍ پاڼه هم اوړي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
خپل تقاضو په معنا نه رسیږو مونږ ته د خپل وجود مفهوم هم چرې ونه شلو مونږ ته د خپل اظهار نر جانا نه کله راځي مونږ د وخت او زمانې سیالي کولې نه شو مونږ د خپل قسمت په هر فیصله کې نه یو مونږ د خپل لغت په خپل زمانه کې نه یو مونږ د خپل مینې سر ته مدام په خو کې سسو مونږ د خپل آواز په هر زور اوره مرای د خاموشۍ چاړه راخلی د سویلې نشو مونږ په خپل قلم د خپل ځواني مرسی تل لیکلي مونږ د خپل وجود هم پسرلی د پیغلتوب او د ځواني د سره لوخړه کړې دي ایره ایره یو مونږ ضرور پوړان دي کله د پلار په مخ کې مونږ د ادم د هر یو زی پوړان دي مدام د خپل حوصلو پسلو لاس وهلې
د خپل وجود خپل هستی نه انکار کړی دی، خو دا انکار اخر تر کومه پورې؟ اخر تر څو به داسې مونږ د حالاتو مخکې سر ټیټو؟ راځئ چې اوخاندو، خبرې وکړو، راځئ چې خپلې جذبې وپیژنو، راځئ چې خپل وجود تر غاړې باسو، راځئ چې خپل مرعور شوي سپرلی بیا راولو، راځئ چې مړې حوصلې بیا ژوندۍ کړو، راځئ چې خپل تقدیر ته خپل غږ کړو، چرته خو یو فیصله خپله وکړو، راځئ چې خپلې اوښکې اوچې کړو، مرۍ تازه کړو، یو ځل چې بیا ملاله وکړي ټپه، راځئ چې بیا سندرې ووایو د ژوند سندرې، هغه زما ورکه سندره، هغه ستا سندره، راځئ چې خپلې معنی وپیژنو، ځان پې پوه کړو، بل پې پوه کړو، راځئ چې وخت ته نن د خپلې هستۍ زور وښایو، راځئ چې زور رواج ته اور واچوو، نوی رواج، نوی تهذیب، نوی قانون جوړ کړو، نوی تازه فکر پیدا کړو، انقلاب راولو، نوی اسمان ته چې د نوي لمر رڼا وبخو، نوی ژوندون ته چې د نوي ادا چلو خایو.
چلا راز جنتا خلی بگیارم کلی تکلا راز جن تو خلی بگیارم کلی تکلا راز نی کاسد راوی خبر پخپلا راز کلی بگیارم